Adiós.
سلامونه وخت مو بخیر خرخلاست دی مال خبرونه ته مخ کتر دی چې د خبرونه مطلب د لار شو خبرونه کنر کې د طبقه ناروغي لملانه چې سوار لزر څاروي طلب شوې دي. د کنر د کرنې او مالداري ریاست مسؤل وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې شاوخوا 3.5 لک څاروي په دې ناروغۍ اخته شوې دي. طبقه داسې ناروغۍ ده که چېرې د څاروي واکسین شي د تلفاتو مخه یې نیول کېدای شي. پاکستانی پولیسو ویلی چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر یوه پټنځای چاپهوالو چې په پایله کې دوه پولیس او څلور پاکستاني طالبان ووژل شول. اسوسییټډ پرس اژانس د کشمیر د پولیسو د مشر عبدالجبار په وینا خبر ورکړ چې د راولکوټ په سیمه کې د عملیات ترسره شول. د کشمیر د سیمه نیمه د هند تر واک لاندې ده او نیمه د پاکستان تر ادارې لاندې ده. د پولیس مشر عبدالجبار زیاته کړه چې وژل شوي وسلوال د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو چې د افغان طالبانو متحدین دي. اغلی جبار تور ولګو چې ټي ټي پي د هند د ګټو لپاره په سیمه کې هڅې کوي او د ډلې غوښتل هلته د راتلونکو بریدونو لپاره را جوړه کړي، خو پولیسو د دې ډلې د اډې د جوړېدو هڅه شنډه کړه. تر اوسه هند د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته نه دی رسېدلی او ترې لرې دی. عباس عرقچی پرون په ایکس پاڼه کې ولیکل چې رسنۍ په لنډ وخت کې د ایران او امریکا ترمنځ د بې هوکړې اټکلونه کوي، خو دی ډاډه نه دی چې خبرې دې پړاو ته رسېدلې دي. خغلی عرقچی زیاته کړه چې ایران د وی ډیپلوماټیکي حل لارې غوښتونکي دی چې د ټولو خواوو ګټې پکې خوندي شي، خو دې مرحلې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې پر ایران ټول لګیدلي بندیزونه لرې شي او د ایران اټومي حقونه د یورانیمو د غني کولو په شمول خوندي شي. تر دې څرګندونو مخکې سی این این تلویزیون راپور ورکړی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به په نږدې راتلونکي کې د واشنگټن او تهران ترمنځ موافقه وشي. د امریکا او ایران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پنځم پړاو خبرې د مې په 23مه د عمان په منځګړي توپ وشوې. ورستۍ خبرم د لوبو لړغره د افغانستان له 23 کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام ته د لارموندنې سیالیو کې د جاپان، کویت او میانمار له لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبیږي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ورکړی دی او څرګندوي چې د لوبي بعد سپتمبر له لومړۍ نیټې د 9 ورځو په تراس کې د میانمار په قربتوب ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د آسیا له 23 کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال سیالۍ د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکي یې. د خبرلانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو په غزنی ولایت کې د خوشاله رادیو په مسؤل مدیر د درې میاشتې بند حکم اغندلی دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. له دې سره په پاکستان کې هم خبریال له ستونزو سره مخ دي.
موږ په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو قطعات د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی.
په جلاوطنۍ کې تازه ماشومانو ته د 12 عناوینو کتابونه چاپېدل.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرلانو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو په مسؤل مدیر سلیمان راحل د دې میاشتنی بند حکم خندل دی. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ډول اقدامات د بیان ازادۍ پر وړاندې جدي ګواښ او د افغانستان خبرلانو ته ټکان ورکوونکی دی. دا په تفصیل کې ده چې د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د محل لږ تر لږه لس خبرلان د بېلابېلو لاملونو له مخې د طالبانو لخوا نیول شوي او د دغه بنسټ په خبره هم د دغه حالات دوام به په دغه هیواد کې د بیان ازادي لا ډېره وځپي. یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې د طالبانو له لوري دا ډول نیونې د بیان پر ازادۍ برید او د رسنیو د ازادۍ پراخ نقص دی. جوزف پیتربورګ
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال راډیو په مسؤل مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په اتمه په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه لس خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي او که دغه وضعیت دوام وکړي نو د بیان ازادي به په دغه هیواد کې نوره هم وځپل شي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لږ تر لږه 10 خبرلان د طالبانو په زندانونو کې دي چې په بیلابیل پلمو د دې ډلې لخوا نیول شوي او آن یو شمېر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د خبرلان مرکز د طالبان لخوا د دې ډول نیونو په اړه ژور اندېښنه لري. دا چاره د بیان ازادۍ او د افغانستان د رسنیو د ځپلو لامل شوي او نور به هم وځپل شي. وزیر بلابسي کړکی چې افغانستان
شوده و و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لورې پر بیان ازادۍ برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د یونما مشر روز او تونبایوه د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یې ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له دې سره د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی او سوار لستنور بنسټونو د پاکستان حکومت ته د افغان خبرلانو د ډله ایز ایستلو د درغلو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ اتازه پیوه ګډ علمي کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د خبرانو، لیکوالو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتېدلي د بیا میشتېدنې په برخه کې ورته اسانتیاوې برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هېواد کې له ګڼو ننګونو، ځورونو او آن د ایستلو ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که بېرته افغانستان ته ستانه کړلی شي، دوی او کورنۍ جدي امنیتي ګواښ سره مخ کېدای شي. نور حال د فیروز عزیزي برابر کړي.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومته د افغان خبریالانو د ایستلو بهیر د درولو غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان هم د سخت ژوند ځورونو او افغانستان ته یې د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوارلس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبریالانو د ایستلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو ډلهیز او خپلسري ایستل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلا وطنۍ کې افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نامحدوده آزادو مطبوعاتو فرنټ لاین ډیفندرز د کډوالو د ښارونو نړیوالې شبکې نای یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د بې پولې خبریالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو دا اعلامیه لاسلیک کړې ده. دغه 15 بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبریالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتېدلي د بیا میشتېدو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبریالان هم همدا غوښتنه لري. په دغه هېواد کې ځینو میشتو افغان خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو ستونزو په شریکولو سره وویل چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي د امنیتي ګواښونو سره به مخ سي. له دې جړې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې میشتي افغان خبریالې انیسې دریا چې د یو نیم کال راهیسې دغه هېواد کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو حتی د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دی. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هېوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي، څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یو غوښتل راپور کې نوم خپور سي او له تیرو درېو کلونو راهیسې هلته اوسېږي هم ازادي راډیو ته وویل:
ما از دولت پاکستان خوښمن سیم که مو مظاهره کنن.
د پاکستان له حکومت مو دا غوښتنه ده چې لطفا یو مده دې مونږ اوس غمي د کډوالو له زورونو ولاس واخلي. خپل شاهدانې چې افغانستان کې وضعیت سم نه دي، که خدای مکړه مونږ بیرته دیپورت کوي، زمونږ او د اولادونو راتلونکي مو له خطر سره مخ کیږي. ځکه چې ما په افغانستان له امریکایي رسنیو سره کار کاوه.
دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تک لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره دغه هیواد کې دیره دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې په روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا 8 خبر اعلانو د زندانی کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په خبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانین او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په راپور کې د مرکزوي خبریالانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیولی. د بې اسنادو افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان، د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM په ګډون د سیمه ییزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ سوی دی. دغو سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاستو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاست کې له 300,000 زیات کسان له دغه هېواده ایستل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدنې پروګرام یا UN Habitat وایي په پلازمینه کابل کې له 15 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسېدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. نورحال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنی پروګرام یو ان هابیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیایي خدماتو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودی روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیز لري. په بیان کې راغلي په پلازمینه کابل کې له هرو 500 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدماتو به برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لار ته نه ده ختلې چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لري دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمې دي.
دلته موږ پاکي او بنل رو د سکلو د پاره د ماشومان خونځي نشته، سرکونه خراب دي چې بارانو شي ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی، خو څوک زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمی دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنی پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړي توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسېره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېرې داسې مې له زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولی شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د پنځشنبه په ورځ امنیت شورا ته ویل چې هغه وړاندې شوی تړون چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره وړاندې شوی د روسیې لپاره غوره ممکنه پایله ولري او ولسمشر ولادمیر پوتین باید هغه ومني. نور جزات په راپور کې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا موقتی استازي جان کیلی خبردار ورکړی چې روسیه د دې ویجاړونکې جګړې د دوام لپاره غلطه پریکړه وکړي نو ممکن د سولې له هڅو څخه وتلو په اړه فکر وکړي. هغه ویل چې د جګړې اوږدول د هیچا په ګټه نه دی او پر روسیې د نورو بندیزونو لګول اختیار له هم پر میز دی. کرملین د امریکا له څرګندونو مخکې د پنځمې پورز ویلي و چې دوی د جون په 2 په استانبول کې د نوي خبرو اترو لپاره د کیف د وړاندیز ځواب ته انتظار باسي. د کرملین وان دمیتری پیسکوف ویل چې تر هغه ځای چې زه پوهیږم تر اوسه پورې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه شوی، موږ باید د اوکراینی لوري ځواب ته انتظار وباسو. خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي لوړ پوړي سره کار ویل چې اوکراین د ګډون لپاره چمتو دی، خو لومړی غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې وړاندیزونه وګوري. اندرو ایرماک په یو بیان کې ویل چې اوکران چمتو ده چې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي، خو موږ غواړو چې په رغند بحث کې برخه واخلو. دا په دې معنی ده چې د روسیې مساوات ترلاسه کول مهم دي. پیسکوف دغه غوښتنه رغنده نه ده بللې. اوکراین وویل چې د سولې تړون لپاره یې خپل لید لا دمخه روسیې ته وړاندې کړی دی. زلنسکي روسیه په یو بله دوکه تورنه کړه چې په استانبول کې د وړاندیز شوې غونډې دمخه د سولې وړاندیز نه دی وړاندې کړی. زلنسکي په خپل مخامنۍ ویډیو وینا کې ویل چې حتی هغه تش په نامه یادښت چې دوی ژمنه کړې وه چې ظاهرا د یوې اونۍ څخه په زیات وخت کې چمتو شوې وه تر اوسه هیچا نه ده لیدلې. هغه ویل چې اوکراین او د هغه شریکان یادښت نه دی ترلاسه کړی. حتی ترکیه چې د لومړۍ غونډې کوربتوب یې کاوه نوې اجنډا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو سرمشیان په امنیت شورا کې د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستل دوام لري، د تخفیفات کورنیو چارو وزارت تازه د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناده کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. ځینې ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدي ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنه راپاروي. دغه ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې پخوا د 1303 کال تر پایه د اعتبار وړ وو نور به مودي و نه خسر شي. پیران کې میشت افغان کډوال به وایي چې افغانستان ته ستنېدل به دوی له تیار او ناڅرګند راتلونکي سره مخ کړي. نور حال پر ریپورت.
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوی کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه آزادي راډیو ته وویل
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه موږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
ټوله کورنۍ مې د سرشمیرنې کارتونه لري. مونږ ته یې وویل چې د درېیمې میاشتې یعنې جوزا تر اته ویشتمې نېټې وخت لري او د وتلو نوبت ونیسي، که نه نو فورمه به مو باطله شي. مونږ اندېښنه دا ده چې مونږ لوڼې که افغانستان ته ولاړ شي هلته زده کړې نه شي کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي که نه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیايي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي که کیدای سي د ویزه ځنګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هود میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هره ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي، چې له دې ډلې 2,03,900 شپږ سوه یې په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کوروای په جلا وطنۍ کې د خپلو کورونو په لړ کې تازه ماشومان ته 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د دغې ټولنې مرسلې ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتابونو کې اتې د ښځینه لیکوالانو دي. پورته وخت کې یو شمېر لیکوال او لیکوالې چې کتابونه چاپ شوي د دغه بنسټ له هڅو خوښي څرګندوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چې کابو 13 کاله یې له فعالیت کېږي، په جلا وطنۍ کې د آنلاین فعالیتونو یو کال پوره شو.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم، او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
14 کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د لوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولی چې نورې لیکنې هم وکړي.
زنان دومره تشویق شوم چې حتی تر دې ما دانن نظام سره کول وکړ چې په راتلونکي کې نور هم همداسې کتابونه چاپوم او څو خو د خپل هیواد لپاره خدمت وکړم.
فرشته صالحی بیا بل افغان لیکواله ده چې د ماشوم د ادبیاتو کور یې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی، او له چاپ سره سمدستي د زری کړکی ادبي جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي راډیو ته وویل
زما لومړنۍ کیسې خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لورې چاپ شوه، چې د زری کړکۍ له لورې یې جایزه ترلاسه کړه. خوشحاله یم، ډېره زیاته دې لپاره خوشحاله یم چې هغه زحمتونه سي ایستل سي ول هغه قدردانی کېږي، او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړې ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو 12 کتابه چاپ کړي چاته یې د ښځو دي. د دغې ټولنې مرستیالی اسما کاکړ د مې په 9 په جلا وطنۍ کې د دغه بنسټ د فعالیتونو د 1 کلن کېدو په ورځ ته خبره ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزونکي دي او هم بوختونکي، چې پکې د مشهورو لیکوالو آثار هم شته او هم دغو کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه یې د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
آغلی کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکارۍ چاپ کړي دي. نوموړی دغه شان زیاته کړي چې دوی په تېر یو کال کې ګڼې فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړې، او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یو ویبپاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1491 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ، چې ماشومانو ته یې د ګڼو ادبي سیالیو تر څنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي، او د باغچې په نوم یې ماشومانو ته یوه میاشتنۍ هم درلوده. افغان کره کتونکي په دې نظر دي چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډېر کم کار شوی دی، دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی، خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیسټمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.